و خصوصا با ارگانهای مالی جهان IMF و World Bank داشته باشن از اون محروم میشن. اگر این باره صحبت کنین حافظ صاحب، امکان داره که بدون روابط باز هم مرادات یا داد و ستود مالی را با جهان تامین کرد؟
سرش که از رخم پاک کردن چه حاصل؟ بلازی بکن از دلم خون نشد. باید افغانستان به اقتصاد متعارف برسه و در شهروندان خود جای کار و امکانات معیشت فراهم بکنه و از طریق گدایی هیچ کشور بروش و پیشرفت نرسیده. باید در مناطق زمینی استخدام وجود بیاید. این فقط وقتی ممکن است که سرمایه‌گذاری های مفید و موثر واقع شود. افغانستان پر از منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار فعال است، ولی امکانیت درست بدن بیا و زمینه های سیاسی مساعد و مسئولیت در جلب سرمایه‌گذاری الان وجود ندارد. در غیر از این افغانستان معادن سرشار دارد، آبهای سرگردان فراوان دارد، از او هم زمین ها بیمیتن و هم انرژی برق تولید میشه و امکانات رفاهی برای افغانستان حتی در همین سرزمینی که ما داریم برای 160 میلیون نفر ممکن پس از برای مدار اقتصادی صورت میگرد، ولی بنا به عدم موجودیت اقتصاد سیاسی مناسب و نبود یک موجودیت سالم و در داشته موجودیت فساد و معنی و تیر هم یعنی مظاهر از اتحاد وجود دارد، این سبب شده که افغانستان در این جایی که هست وقت باقی مانه بلکه عقب داره. ما تقریبا در 3-3 سال گذشته بیش از 35 درصد تولید ناخالص داخلی ارزش داریم و فعلا اقتصاد ما کوچکتر از اقتصاد قدیم ماست و تمام این دفاع در قدم اول نیازمند ایجاد یک اقتدار مشروع رسمی محترم است که در بین جامعه بهتری بتر از حکومت مردم افغانستان با حق کامل دفاع بکنند و از منافع ما نمایندگی بکنم. در شرایط فعلی ما شما در سازمان ملل متحد نمایندگی رسمی نداریم و در مؤسسات بین‌المللی معتبر مانند آربیتریشن لندن و 6 میلیارد در فرانکفورت و همچنان جایگاه راسل نمیتونیم وقتی که در قراردادهای کلان طرف مقابل تحقیق میکنن اقامی دعوا بکنیم که ما را هیچ کشوری در دنیا به رسمیت نمیشناسند.
تشکر.
عدم رسمیت سارا سرات منفی اقتصادی برای وضعیت ملی زندگی.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
سادات صاحب، سوال دیگری که مطرح میشه و او ایست که کشورهای غربی، کشورهای قدرتمند مایل نیستند با طالبان روابط عادی تأسیس کنند. میگن یک سببیش ایست که اگر چنین ابتکار روی دست بگیرن شاید خود پارلمانهایش مخالفت کنند. این هم گفته میشه که اگر هر کشور در جهان محدودیت های را وضع کنه بالای زنان و دختران مانند محدودیت هایی که طالبان وضع کردند، شاید جهان او را به آسانی به رسمیت نشناسه. ما یک هفته دو هفته پیش شاهد این بودیم که شورشیان سوری آمدن وارد دمشق شدن، رژیم سقوط دادن، اما چند روز نگذشته بود که نمایندگان کشورهای غربی به شمول امریکا و برتانیا و جرمنی اونجا رفتن مرادات آغاز کردن. میتونین بگین که سبب اصلی در چیست؟ آیا حکومتهای غربی از نگرانی دارن نسبت به مخالفت پارلمانهای خود؟
ببینید، وقتی ما میاییم موضوع تعامل و بررسی میگیریم، مسلمان موضوع اول ما گفتیم که اراده جمعی در این کشورها پرسشگر هست نسبت به دولت‌ها. در این در دنیای غرب دولت‌های عقل کل وجود نداره که اونها به تنهایی بتونن تصمیم بگیرن. ممکنه یک سلسله مجبوریت‌های در نزد بعضی از کشورها هم باشه که بخوام با طالبها روابط برقرار کنم، اما خب طبیعتاً هر دولتی در هر دولتی که حاکم چی چپ چی راست از آینده این تعامل حراس بسیار جدی داره. اما دوری که شما گفتیم و همه احتمالاً تصور میکردیم که طالب ها به قدرت برسن به خاطر به هم ریختگی که در نظام جمهوریت به وجود آمد، ولی هر تصور جمعی نبود که طالب ها همان روی کرده سال دهه 1990 را دوباره در افغانستان حاکم میسازم که اصلا با معیارها و شرایط امروز جامعه بشری سازگاری نداره. بنابراین در گذشته مردم افغانستان کمتر روابط با جهان داشتن و تعامل نداشتن و در 20 سال دوره جمهوریت آگهی جمعی بسیار گسترش پیدا کرده بود. همه مردم انتظار داشتن که طالب ها وقتی آمدن به قدرت آهسته آهسته روی کرده خود نسبت به همه تندرویه گذشته تغییر بدن. اما طوری که شما اشاره کردیم در سوریه اکنون ما شاهد اتفاق افتادن هستیم. تقریبا میتونیم بگیم شورشیانی که امروز دولت در سوریه گرفتن از نظر رادیکال بودن عین طالبا در گذشته بودن، 10 سال گذشته ایشان اگه بیایم بررسی بگیریم، ولی از آن جایی که امروز اونا احساس میکنن که مسئولین مملکتن، گروه های مسلح غیر مسئول نیستن و باید برای مردم خوب پاسخگو باشن، خدمات ارائه کنن و راه تعامل سوریه با جهان باز کنن، بنابراین اونا اول کوشش کنن خود تغییر بدن، سازکارهای روی دست بگیرن و حتی زمان بندی کنن بعضی از تغییرات گسترده‌ای که قراره در نظام سیاسی سوریه به وجود بیاید. اما متاسفانه ما در نظام فعلی طالب‌ها این چیز شاهد نبودیم. 3 سال و چند ماه از حاکمیت طالب‌ها می‌گذره، اما هنوزم دولتی که در طالب‌ها تشکیل دادن به عنوان دولت سرپرست یاد میشه، در حالی که در خیلی از وزارتخانه‌ها چندین وزیر ما قانون اساسی نداریم، ما روایت تدوین شده ای نداریم که انمو سیاست اقتصادی ما برجسته بسازه، روابط نوع حکمداری برجسته بسازه. بنابراین تا به حالی هم که طالبات تونستم حداقل به حکمداری ادامه بدن متکی بودن به انمو سیستم های گذشته است که با خون دل با گدایی دولت گذشته اونا ساخته شد و امروز طالبات بالای سیستم ها نشسته هستن و دارن استفاده میکنن. بنابراین تا زمانی که طالب ها تغییر نکنن و روی کرده خود در قسمت برآورد ساختن حقوق بشر و مسائل از این گونه به دنیا گزارش ندن، مسلمن که افغانستان در همین انزوای سیاسی قرار خواهد داشت.
سوال بعدی ما از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، ما کشورهای همجوار افغانستان در آسیای میانه رو میبینیم، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین روسیه و چین رابطه تقریبا نزدیکتر با رژیم طالبان در کابل تأسیس کردن. سبب چیست؟ سبب تأسیس این رابطه؟ آیا این کشورها میخواهند که از طریق افغانستان یک راه تجارتی را باز کنند یا عوامل دیگه است در عقب، عوامل جیوپولیتیک یا رقابت چین و روسیه با غرب؟
یکی از دلایلش همین است که افغانستان بلیز نزدیک به آسیای جنوبی واقع گرم است. شورای آسیای مرکزی اینها محافظه هستند و فقط محدود سر براهای اتحاد شوروی سابق که از سر دور است و مخصوصا بعد از جنگ اوکراین دور هم نامن شده و در یک مسیر مطمئن نیست. اینا نیازمند هستند که تولیدات خود را به بازار بزرگ جهانی از طریق افغانستان برسانند و کوتاه‌ترین راه همین راه افغانستان است که با پای ایران و پاکستان می توانند برسانند، بیشتر به پاکستان نزدیکتر از این کشورها. برابری در این یک دلیل همی است. دلیل دومی چی است که به عنوان یک کشور همسایه اینا منافع مشروع در داخل افغانستان دارند. مثلا تنبید خط آهن افغانستان سبب میشه که خط آهن از جنوب آسیا وصل شود و با بنفری هند به اقتصاد بزرگ هندوستان و بنگلادیش و پاکستان از طریق افغانستان وصل شود. اینجا تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله جغرافیای اقتصادی افغانستان و موقعیت جیو اکانومیک افغانستان است. انداز اهمیت یک معبر ترانزیتی بسیار با اهمیت این گذشته هم روسیه تزاری اون چیز میخواست که از طریق افغانستان به هندوستان وصل شود. افغانستان هم در روزی هندوستان است و هم در روزی روسیا. برای کسایی که جنوب بین ما در روزی شمال هستیم و کسایی که شمال بین ما در روزی جنوب هستیم. بنابرای دلیل ما اهمیت جیو اکانومیک جیو استراتژیک و جیو پولیتیک داریم. ولی از این برابرداری درست و مناسب یاد نگرفته و نه تنها ما از فایده نبودیم بلکه ما میدان منازعات ابوالفتا شدیم و افغانستان سالها میدان جنگ بوده و مردم ما کشته شدن و زیر ساختهای ما نابود شدن. با یک تدبیر و سنجش و مقبولیت باید از این امکانات استفاده درست و بهینه صورت بگیرد و در قدم اول بر افغانستان سازوار نیست که سالهای دراز در انزوا باقی بمانند و دولت مقتدر مشروع نداشته باشه که از نهادهای دفاع بکنند. بران همه طرفها و از جمله حکومت سرپرست موجود باید اینا با خردمندی و احساس مسئولیت بر ایجاد یک نظام مشروع مقتدر به رو سوی عدالت و رفاع و پیشرفت به تحقیق و احترام جهانی داشته باشد باید اینا اقدام بکنند. در غیر از او وضعیت ادامه خواهد یافت، وقتی بیشتر میشه، دیکتاتوری جدی‌تر میشه، وقت موندگی ما نه تنها در جای خود باقی میمونه بلکه تشدید میشه و ما این سمینار بسیار میرقدر است و این بسیار دردآور است.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، میایم به رابط میان کابل و اسلام آباد. آشکار بود که در دو دهه اخیر تقریبا پاکستان همواره از پالیسی حمایت از طالبان را داشته و وقتی که طالبان وارد کابل شدند در آگوست 2021 رهبران پاکستان خوشنودی خود را پنهان نکردند. اما حال وضعیت به حد رسیده که تیارهای جنگی پاکستان می افغانستان را بمباردمان میکنه و سبب کشتار افراد بشمار میشه و با طالبان به شکل میگویند که یا میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، یا اسلام آباد و یا تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی. چی فکر میکنین که سبب اصلی تنش و تیره شدن روابط در چیز؟
ببینید، سیاست پاکستان همیشه ای بوده که یک نظام ضعیفی در افغانستان حاکم باشه و به نوعی به شدت وابسته به پاکستان باشه. متاسفانه ما در دوره جمهوریت هم منازعات بسیار جدی داشتیم و ماها ولایت کنر افغانستان از سوی نظامیان پاکستان گلوباران میشد، موشک به اینجا پرتاب میکردن و بعد از حاکمیت طالبان هم هرچند تأثیرگذاری پاکستان بر نظام طالبان حتی در شکل دهی ساختار حکومت و تعیین وزرای کابینه یک امر پوشیده نیست و همه می دانیم که در همون روزای اول رئیس استخبارات وقت پاکستان در تصمیم گیری های طالبا به شدت تأثیر گذار بود و او چندین روز در کابل گذراند. اما هرچی ما به این طرف آماریم، همون فضایی که در منطقه حاکم در دو طرف خط دیورن، همون فضا فضایی است که همیشه نسبت به پاکستان بدبینی وجود داشته، مخصوصا در طرف افغانستان همیشه مردم بدبین بودن، همیشه نگاه بد نسبت به سیاست پاکستان داشتن. از آن جایی که در افغانستان فضای حاکم ایره میگه که پشتونها در افغانستان ببخشید در پاکستان در یک انزوای تاریخی قرار دارن و این برای پشتونهای افغانستان، برای مردم افغانستان خوشایند نیست. و از طرف دیگه طالبای افغانستان در گذشته در مناطق، طالبای افغانستان در مناطق زندگی کردم یا پایگاه داشتم یا جایگاه داشتم که بیشتر مناطق تحت کنترل تی تی پی بوده یا دیگه گروه های مخالف نظام سیاسی پاکستان. بنابراین حالا اونها انتظار، پاکستان انتظار داره که اینها مانش هم از فعالیت ها، اما اینا به نوعی خود مدیون همو حمایت های گذشته میدانن. بنابراین من فکر میکنم همان طوری که پاکستان سر دوره قرار داره، طالبان هم امروز میان دو گزینه که در کنار دولت پاکستان باشن یا در کنار تی دی پی سر دوره قرار گرفتن و معلوم نیست که عاقبت این کشمکش ها چی میتونه باشه.
تشکر بسیار زیاد. حافظی صاحب، طالبان تلاش کردن که کشیدگی ها و محدودیت هایی که از طرف پاکستان در بخش تجارت دارن و فشارهایی که دارن او را توسط راه کردن، باز کردن راه به بندر چابهار تکاپو کنند. چی فکر میکنین که راه تجارتی چابهار نیازمندی های تجارتی افغانستان تا چه حد میتونه مرفوع کنه؟ کوتاه جواب بدین چون همکار تکنیکی میگه که دو سه دقیقه از وقت مانده. بفرمایین حافظی صاحب.
خدمت شما رو بکنم که من به این موافق نیستم که یک کشور بدین کشور دیگه. سر کشور مزایای خود داره. رای پاکستان ماره و پاره هند وصل می کنم روی زمین. سوک شما از چهار از جنبا در قطرین شاو در اقتلین پان است. با بسا از این کم. او از این مجبوریت اگر ما بخواهیم برادر دیگه در جاگوزین بکنیم و ما حزمه بیشتر داره قیمت تمامیشه بیتر هم نیست که ما از هر چیز به اساس منتیگیشن یا هنگرایی منتیگیست و این مقبول کنیم و یک از اهداف هنگرایی همی است که رای کوتا از نهای کم جنس خوب به قیمت ارزان باید بزیس بیاریم و ارزه کنیم تا سطح رقابت ما بالا بزنیم. به آزا بیتر هم نیست که ما رابط خود رو باید اصلاح کنیم. هم پاکستان هم افغانستان ریز رن می کنن. همچنانه که اگر امیر آمیر در پاکستان و با ایران و با سه مرکزی هم داشته باشه من دو طرف زرد کنیم. بنابراین باید بینسازی صورت بگیره و باید حل همی است که ما مناسبات کنه اصلا هست.
تشکر بسیار زیاد. بینندگان عزیز، این قسمت برنامه مثلث در همین جا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی و آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و موفق باشید.
ده آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو شی چاري اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم. نن مو ملمنه یو داسې افغان ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لوی شوی او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړې دي. زموش ملمنه دیوا پتنگ به مو په تصویری رسنیو کې ډیره لیدلې او مرکه به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو ومه چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوي دي، همدلته مې مکتب ووې، بیا پانتون ته راړلم. وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوي دي.
شاید زموش یوش میر افریدون کتا چه پا به هر که میشت افغانان لنیشه ندیلی دلی، خصوصا دو حقوی ماشمان، نو لده نیوی خبر چه دلتا پا اروپا و امریکا که دیرو ماشمانو خپل مورنیش با یا هیره کرده او که هیرم نده، نو صرف ابتدایی خبری پیکوالیشی واخله راشه وخره پنورو مسائلو باندې په خپل شبه خبرې نشي کولای، ځکه چې د درس شبه پردی ده، دوستان و همصنفیان نور دي. اما تاسو له نیک مرغه خپل شبه نه ده هیره کړې. دلیل یې څو د مور و پلار کوششو که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار بم نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وخت خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره ویستله تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به در ژبه څه په کار شي، د لیک لوست زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې د تاسو مورنۍ ژبه ده تاسو باید د زده کړې وي کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې د تاسو مورنۍ ژبه ده ول ونه یاده ولیکه او ته به لیکلی او لوستلی نه شی بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د هغوی په سترګه باندې کیدای شي چې یو نالوسته انسان راشي نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه هیرې کړو او د هغې د څنګ سره موږ لیک لوست هم زده کړې وي
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو
ډیر کم د خاطر چې جنگونه او په غو وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کالونه وروسته بدلو خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو هغوی سره زموږ ډیر رفت آمد ډیر زیات وو او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو خو دری ژبه هم د همسایګانو نه د دوستانو نه د خپلو ملګریو نه د دوی نه زده کړې ده نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې م په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې ومه هلته مې کار کوله نو د کرکټ ټیم راغی نو په دې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندله او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه درلودله ورسره نو سفارت کې زه چلته ومه زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه ده ښه خبره ده نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه دوی هم ډېر خوشحاله وو نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شوله ما به دوی ډېر تشویق کول ډېر زیات مې تشویق کول خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول هغوی ټول د همدغې وږې وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي هغوی ته تشویق یې کړي دوی خصوصا چې دوی بیاغه مختلف هیوادونو ته ځي نو اکثر وخت دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته چا به دومره هرکلی نه کوله ورته نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړل نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر را ترلاسه کولې توجه ورته را پیدا کړله سفارتونو ورته توجه پیدا کړله نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي
زه به تللی ما په داخرو کې به ورسره تللی ما صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللی یم نو زیاتره ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړې کنه هیڅ کلم ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی تشویب نه یاست چې کار وکړي
بله سروان صاحب ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنوي ګونګسې وی چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وي خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوې اکثره وخت یوې هفته نه به زیاتره زه نه پاتې شوې د لس ورځونه تللی یم ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم یا به د فامیلو د لیدلو دپاره نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه
د جنگونو په خاطر باندې هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول بیا وروسته طالبان پسې راغلل نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې برېټانیا ته لاړې کوم خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي
بلی از ما خو کدیشی چه اگه دیر کم سمی پزره ویز ما صرف اگه ده اوائی بلاکونو که مگه وسیدلو اگه خاطر از ما پزره دی از ما اگه ورور چه زخمی شولا اگه خاطر از ما پزره دی چه زپکور که اومده کرکه نمی چه ولی دل از مگه یو امسایا و اگه از ما ده ولو که ورور ده چلور و کالو و پغی وقتی نو اگه پغی کرانی ولی و اگه دیر سخت لگی دل و زخمی و نو اگه خراب خاطره می پزره کیگی نور دسی خی خاطری از ما به وروس ته چی به افغانستان تخلیه ما بیا از خی خاطری و نلارم
یعنی تاسی دی ماشوم توب خی خاطری نلاری چچم پیا دی اغم یو ترخه خاطره ده
اغم ترخه خاطره ده جنگونه و از ما سر دومره پزر کیگی چی ماشمان و نپویدلو جا جنگونه والی کیگی و چوک ده چس را جنگ کهی پتسم جنگ ده خو دومره پویدلمه چی مور بمیورتوی چی بیرون تا دیر وزای ما دلتا راکیتونه لگی چی تاسو بکی خوک نشه یا نو ده اغا خاطره از ما زیاتره ده جنگ آلت می پزر کیگی پا افغانستان که
کل چی طالبان بیا وقت ورسیدل تاسیل اروپا سخه افغانستان تولاره هلتمو چه تغییر ولید
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غړ تغییرات ولیدل خلک ډیر زیات غریبان شوي وو د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته وغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو د غړ تغییر وه نور غړ تغییر دا وه چې نظام تغییر کړی وه هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی وه څه رقم خلکو جامې اغوستلې صرف کامه چه دیز یا تغییرات کری و هم مثبت هم منفی تغییرات مالی دلائی شوی نو زیادتر تغییرات چه زماب آن بانده چه دیز یا دردناک و اقده و چه مکتبون دروازی بنده بی
کتم دا استاسو خپل حق ده چه چیری سفر که وی چه رزی مگر زینو در بانده انتقادون رو بکرل ولی
انتقاد دوی په ځای دی زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنه کوم زما په پایل کې ما تاسو وی چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوي کوم چې زموږ تاریخ څه دی چې اقلا یو ورځ بس په ولرم او شم کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسم نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان راغل ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولی او زما لیکنه به ځنو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په دلودل چې دا حقیقت ما به بغیر د یې نه بابا هغه لیکنه کوله نو ځنو خلکو ته به بیا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوان نه ورکوله ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کاوه چې زه کېدې چې د طالبانو د ډېر ټاکس زه ډېر زیات خوشاله او موزه د دوی ملاتړ کاوه ما لاندې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې قانوني شروع کړل یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم لیکنه مې چې کاوله زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه یو مشران باندې و چې ولغوي ونه شو کړی چې زموږ هیوا دغه ستراتیژي هغه خاطر بوزی چه نن روز زوانانو کولای شوی چه خپل هیواد کرار چه کار وکری عملت زمت و باسی موگا غنده پر اروپا که دلت هست تو زمت به اروپا تو باسو ولی موگا نشو کالم دقا زمت خپل هیواد پارا باسو دقا شنو چه زما دا پارا به دیر زیادی پختنه ایجاد اولی زما پا فکر که ما با ملامت بی از مو خپل رهبران بولل مخکینی رهبران زما ام دقیقه بخاطر با ما بلیکنه کولی او دوی به انتقاد دیده دلو دلا چه تق ده انتقادونه کبی نو ده مانا ورکه چه طالب پلویه نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړه دا فکر کوم چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم هر څوک چې هر فکر کړي مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو ترڅو دیو بل د فکر نو شکرای شي دا تر څوک زده کړو نو وکړي
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي آثار هم لري
بله ما لیکنه ډیر زیات کړی دی په ټولنی روز رسانه کې همیشه از لیکنه کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم برخه پکې خلمه او دغه د څنګه سره کتاب سو زما نو مګه کتاب لیکل شوی دی زده کتاب عمومی غنه ما خو یا برخه می دی کتاب کې لیکل دی هغه زیاتره د افغانستان د استخبارات پکلا باندې ده چې د افغانستان استخبارات سره قم چلیږي او والي زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې د رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي، نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت په اړه باندې غواړي لیکنې وکړي، نو اکثره وخت کېدای شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده، نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شوه؟ عموماً د شزینه طبقې له امنیت او جنگ او دغسې مسایلو سره ډېره لیوالتیا نه وي؟
بلکل اې دې په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غرترین نیمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستله، هغه زموږ تاسو امنیت و او اقتصاد و، دغه دوې برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودله. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، هم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې وخت را پوی کما چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړي، کوم لري ورته بهتره دي. نو دا پلاتنې وي چې ما وختلې خپل ځان ور باندې پوی کما، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي، چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتی برخي دي. او زیاتره وخت هم د امنیتی برخي دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل.
د ډاکټرا موضوع هم هم داده؟
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله ډاکټرا پکې واخیستله. تیسیس زما همدغه ده.
طبعا چې هغه به م په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار هم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پینگیسی با جبا بانده ده بله و فیلن زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سرالری او غالی زان پوی کری کولشی چه بیا دوی ده ده کتاب نه هم خپلا استفاده و نوکری او زدکره و نوکی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ده با چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما د خپل شرکت دی، زه د دې څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان می مصرف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعیت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج را کوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یې چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات کوو دلته. شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی، تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره. او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د انجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به تفعال شي. راشم افغانستان ته همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې و برخه سرمایه گذاری په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تلم افغانستان ته اخري زر باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو تاجرانو دپاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړی چې یاد سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر دپاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښېږي چې موټر وچلوم راړه شم چیرته لري او سفر وکړم خوښېږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښېږي، خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښېږي، لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښېږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ هستئ یا هلک هستئ یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه هستئ. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د انجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره زیاته عاجزه ومه، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولمه. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرأت چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرأت پیدا کړم چې وشمه کړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشوه کړی زیاتره جرأت ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی، فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس یې هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس یې تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ نورم مینه را پیدا شوله، بیا کابل ته راغلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ، خو ګران ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د دو ټولو نجونو چرت مرا. نو بیا هغوی مهربانی وکړله، په خپله یې چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم، په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه وه، اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي، ښځې د کرکټ سره څه دي. دغه یو تابو چې موږ ماته کړله، ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډیرو زیاتو کسان چې سروان سره خپله پورپا کې هم وو، زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ورسره مخامخ شول. مزمو خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې، ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږیږي یا مباصره غواړي چې خپل ځان مباصره وبولي، د ولې خبرې په کوي په کرکټ، کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته به ادامه ورکوله چې نه ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما لپاره اول که ډیره سخته، بیا وروسته ورو ورو نور انجونیم را ووتلې، بیا آسانه شوله. نو بیا په همغې وخت کې وه چې ما شوق پیدا کړه دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم. په هغې وخت کې چې ما د دې درخواست وکړله وی چې تر اوسه پورې هېڅ ښځه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ تیم واخلي، ما وویل زه غواړم راوایخلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخیستله، بیا خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما لپاره یوه غټه خبره وه، دا صرف دې لپاره ما دا کار کوله چې نور نجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، ښځینه یې هم کولی شي همدغه کار. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به یې تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره دا کار کوله. د خود زما بزنس خو په انګلستان کې وه، زما دپاره یې کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه، ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نوازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلوان یې وو، هغوی به یې رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، ځکه هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبور وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم خینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په زړه کې یو ځل ازدوار اغلمه، زموږ سفیر صاحب په هغې وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپله راضي ما ته د پاکټ د خط را کوي، ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه. ما وزه دغه د لاسته باندې کار کوم، ما وی چې او زه خپله ماستری دلوده په هغې، ما زما ماستری لرم او د یو بیسواد د لاسته باندې کار کوم. نو هغوی ووی چې دا د افغانستان بدبختي ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک رالیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو. د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړه چې زه افغانان او د افغانستان سیستم سیستم خصوصا در دفتری سیستم په دې باندې زیاتره از ځان پوي کوم.
بله ډېر مننه
احساس نه ډېر ډېر زیاته مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو